سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کله ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکې روانونه د افغان خزونجونو د روغتي سلامتیا د حقوقو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بینټ ساده رادیو ته ویل چې په دې راپور کې پر درې ټکو تمرکز کیږي. نوموړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتي سیستم د جګړو شخړو له امله کمزوری شوی. دوی مستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو ښځو پر روغتیا زده کړې بندیز لګولی او درې مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بینټ به خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د وی ترافیکی پیښې په ترڅ کې په بدخشان کې 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویاند احسان الله کامګار کورنۍ ورسنیو ته د دې پیښې په اړه وویل چې نن تر غرمې وروسته په کشم ولسوالۍ کې د تشکان لپله یو موټر سیند ته لوېدلی او 50 تنه پکې وژل شوي دي. د دې پیښې قربانیان د ارګو ولسوالۍ څخه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په ایران کې د لاریونونو په ترڅ کې 23 زره کسان وژل شوي دي چې دا د ډېرې خواشینونکې وړ خبره ده. د ایران حکومت د اعتراضونو په ترڅ کې د 3,112 کسانو د وژلو خبر تایید کړی دی. په ایران کې د حکومت ست لاریونونه د ډسمبر په وروستیو کې پیل شول چې د راپورونو له مخې د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی تر سختو ځپلو او د لسګونو زرو کسانو تر نیولو څو اونۍ وروسته پای ته ورسېدل. نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو وایي په ټوله نړۍ کې 40 په سلو کې زده کوونکو ته په هغه ژبه د زده کړو زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی پرې پوهېږي او خبرې کوي. یونسکو په خپله ویبپاڼه کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په اړه په خپره کړي بیان کې ویلي دي چې ژبه یوازې د ارتباط وسیله نه بلکې ژبه د هویت یوه مهمه برخه ده. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ له 1999 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. او برازیلی خوزه انتونیو نوګارا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبډلې نوې سر روزونکی ټاکل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن نوګارا د یو لړ مراسم په ترڅ کې په کابل کې معرفي کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بیان له مخې نوګارا یو کلن تړون لاسلیک کړی دی. تر ده د مخه ایټالوي روزونکی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی و. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا چاپېډلې شوې دي. هلته میشت افغانان شکایت کوي
نیم سات مخکې مې تر ځای باندې ووتو نو روژه ماتي لپاره سودا راوړي دا اوسې زنګ وهلو د پولیسانو ونیولم او حاجي کیمپ کې مې وړي نو د پولیسانو عملیات ډېر زیات شوی دی.
لدی واده دغه کډوالو د وزیت په اړه درته جزئیات ولرو. لدی سربېره د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ادا کړی دا چې د ایران په روسي اعتراضونو کې 4 زره کسان وژل شوي دي. بیرته یې د ایران حکومت په ځواب کې ورته څه ویلي او په دغه اعتراضونو کې دقیقا څومره کسان وژل شوي وړاندې به یې په راپورونو کې درته وایي. لدی سربېره نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده چې له افغانستانه بهر میشت افغانان څومره کولی شي په خپلو مورنیو ژبو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. په دې اړه به هم درسره پولور ولرو. نور مطالب مشتملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زفری د سیالیم تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلری ده. پاکستان د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج په هدف په پیل کړو عملیاتو کې 100 بیا اسناد افغانان نیولې دي. پاکستان رسنیو راپور کړی دی چې په دې عملیاتو کې د پولیسو رینجر تروریزم سټ او استخباراتو 2000 غړو برخه اخیستې او د اسلام آباد په ګډونی په لور پینډي اټک او یو شمېر نورو سیمو کې بیا اسناد افغانان نیولې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هیواده د جبري ریپورت په اوج کې تازه پاکستانی رسنۍ وو د پلازمین اسلام آباد په ګډون په یو شمیر سیمو کې د تازه عملیاتو خبر ورکړی چې په خبره یې 2000 امنیتي ځواکونو برخه پکې اخیستي. د جیو نیوز په ګډون بیلابیلو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په دې عملیاتو کې د پاکستان پولیسو، رینجر، ټوریزم ضد او استخباراتو برخه اخیستي او لومړی ورځ د کب یا دلوی اولی په اسلام آباد، راولپنډی، اټک، جیلم او چکوال سیمو کې میش لسلو ډیر بی اسناد افغانان نیولی دي. د راپورونو پر بنسټ د روژې لپایله په یادو سیمو کې سلګونو جوماتونو، بازارونو او استوګنیزو سیمو کې د پولیسو پلټنې په بېساري ډول زیاتې شوي. پاکستان خبرداري ورکړی چې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او ډیپورټ عملیات به لا تیز شي. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول د تازه عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې هېواده هر ورځ د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورټ خبرونه ورکول کیږي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میش یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې د روژې لپاره د سودا اخیستلو لپاره هم له کورونو نه وځي او په ځانونو پسې د کورونو دروازې لکه زندانیان داسې کلکې تړلي. د اسلام آباد په بیوله سیمه کې میشت یو افغان د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی همدانن د هود دویمه د پولیسو له لوري نیول شوی. نوموړي وویل
نیم سات مخ کې متر زوی باندې وته نو روژه ماتي لپاره سودا راوړي، دا اوس زنګ وهلو ز پولیسانو ونیولم او چې کېم ته موړي. نو د پولیسانو عملیات ډیر زیات شوی دی. مونږ ولا په هغه روژه کې روژه ماتي لپاره مونږ خپل کور نه شو وتلی چې یو سودا راوړته ځانونه مو په کورونو کې بند کړي دي. دا پرونم پولیسان راغلي او خلک ونیول چې کېم ته وړل. نن سبا خو په اسلام آباد کې ژوند ډیر زیات سخت شوی دی.
په اسلام آباد کې میشتي د بشري حقوقو یوې فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
ګیره پولیس په شکل قابل توجه
په وروستیو ورځو کې د افغانانو د نیولو لړۍ ډېره زیاته شوې ده. ان اوس پولیس پیسې هم نه اخلي او یوازې دوی ته ویزه اعتبار لري. دوی شرایط ته نه ګوري، یوازې افغانان یې سیو ډیپورت کوي. تاسې مهال چې په افغانستان کې شرایط په غو ډول دي، خو پاکستان تر بل هر وخت افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ ته شدت ورکړای دی.
پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو نیول او جبري ډیپورټ په بېساري ډول تیز کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې جمعه د کب یهود پاول یې خپور کړی ویلي، په تیرې جنوري میاشت کې له 8000 ډېر افغان کډوال ستانه کړل شوي. په دې راپور کې د غراز راغلی چې له 2023 کال نه د 2024 کال تر جنوري پورې پاکستان له دې هېواده له 2 میلیونه ډېر افغان کډوال ستانه کړي. یونیچر ویلی لا هم نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې استوګن دي. په همدې حال کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې جمعه د هود اوله له ایران او پاکستان څخه د پاسه 1100 کډوالې کورنۍ چې د غړو شمېر یې 15800 کسانو ته رسیږي، د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمو لارې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږه کلاسات ای رادیو نوري د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې افغانستان کې بشري اړتیاوې لا په لوړه کچه دي او د څو هممهاله بحرانونو له امله د اړتیاوې لا زیات شوې دي. ډبلیو اف پی پرون په خپل راپور کې اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل په د هیواد کې د خوار ځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوې کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې او وضعیت د څو هممهاله بحرانونو له امله لا خراب شوی. د ادارې جمعه د کب یهود اوله په خپل راپور کې اقتصادي بې ثباتي، د درنو واورو له امله د مرستو رسولو محدودیتونه، له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخه ستنېدنه او د بودیجې کمښت هغه مهم عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په راپور کې راغلي چې په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو د سخت کمښت له امله نه دي توانېدلي چې د شدید ولګي په وړاندې لازم تدابیر ولري. د ادارې ویلي د اوسنۍ بودیجې له مخې ډبلیو ایف پی کولای شي په هر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته سیدنه وکړي. داسې مهال چې 1.4 میلیونه کسان بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله او راستنې شوي کډوالې کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
سموک اقتصادي وضعیت صفر ته رسیدلی، ډېر سخت حالت روانې تیریږي. کله له دوکاندار نه د سل یا 500 افغانیو په اندازه وړه یا وریځې په پور اخلو، که یې زړه وي راکوي او که یې نه وي نه یې راکوي. اوس حیران یم چې ماښام به د اولادونو لپاره ډوډۍ پیدا شي او که نه.
لغپل کورنۍ سره له ایران تازه راستنه شوې یو مېرمن چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې کېږي چې ډېر بد وضعیت لرم. ماشوم مې ناروغ دی، نس ناسته لري او زکام هم دی. نه پوهېږم ولې دومره خوار او زاره یم. خاوند ته مې وویل چې لاړ سه په جومات وګرځه، که څه درکړي خو هغه بیچاره ته هم چا هیڅ نه دی ورکړي. بیرته کور ته راغی، زړل یې او راته یې وویل چې په جوماتونو کې څوک څه نه راکوي، زه څه وکړم.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې دغه راز اټکل کړی چې د بشري مرستو کمیدل به په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په بېساري ډول لوړه کړي. په افغانستان کې اوس مهال 3.1 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 1.2 میلیونه امیندواره یا شیدې ورکوونکي مېرمنې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. ډبلیو پی ویلي د دوی اوسني تغذیوي خدمات یوازې د ماشومانو یوه په څلورمه او د امیندوارو یا شیدې ورکوونکو مېرمنو یوه په درېمه برخې ته رسېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه راز د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له سخت غذایي بحران او خوارځواکۍ سره مخ دی او پراخو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونسیار د رواني فبروري په 14 ویلي چې افغانستان ته د کډوالو پراخه ستنېدنه د هیواد لا ژور اقتصادي بحران سره مخ کوي، ځکه افغانستان د وړاندې د خراب بشري وضعیت او پرلپسې افتونو سره مخ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونه د ایران هغه طرح منلې چې پر اساس یې د دغه هیواد د یورانیمو غني کېدل صفر ته ورسول شي. ایران د امریکا د غوښتنې پر وړاندې ښایي په لنډو ورځو کې خپل وړاندیزونه له امریکا سره شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان نورو.
په داسې حال کې چې تهران وایي د اتمي هوکړې لپاره د خپل وړاندیز مساویده به په راتلونکو دو تر دریو ورځو کې چمتو کړي، د امریکا یو جګپوري چارواکي اکسیوس وی پاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دې ته چمتو دی چې هغه طرحه وڅېړي چې ایران ته د یورانیمو د تشریفاتي یا سمبولیک او محدود غني کولو اجازه ورکوي، په دې شرط چې د اتمي وسلې د ترلاسه کولو هیڅ ممکنه لار پات نه شي. په همدې وخت کې د اکسیوس په راپور کې د امریکایي سرچینو له قوله راغلي چې پوځي انتخابونه د هغې سناریو په ګډون چې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر او د هغه د زوی مجتبی خامنه‌ای د ویشتلو خبره پکې ده هم ډونالد ترامپ ته وړاندې شوې دي. د ایران د باندونو چارو وزیر عباس عراقچی د جمعې په ورځ د کپ په لومړۍ نیټه له یوې امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل د ایران وړاندیز به د لوړو مسؤلانو له تایید وروسته په راتلونکو دو تر دریو ورځو کې امریکا ته ولېږل شي. د ایران له لوري د دوه درې ورځو ژمنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له تیرو لږ تر لږه دوو اونیو راهیسې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور زیات شوی او هم مهال راپورونه خبره شوې چې امریکا د محدود برید لپاره ځان چمتو کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په وینا واشنگتن د جنیوا په مذاکراتو کې له تهران څخه د یورانیمو د صفر غني کېدو د منلو غوښتنه نه ده کړې. نوموړي همداراز هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې له دوو تر دریو کلونو د یورانیمو د غني کولو د ځنډولو وړاندیز شوی دی. خو بیا هم یو جګپوري امریکایي چارواکي اکسیوس ته ویلي چې د سټیو ویټکاف او جرات کوشنر په ګډون د ترامپ استازو له عراقچی سره په خبرو کې په ډاګه کړی چې د ولسمشر رسمي دریس د ایران په خاوره کې د یورانیمو د غني کولو صفر ته رسول دي. د همدې چارواکي په وینا کې د ایران وړاندیز د ډېرې کمی او سمبولیکې غني سازۍ خبره ولري او تهران په تخنیکی جزئیاتو وشي چې دا کچه هیڅ ګواښ نه رامسته کوي نو امریکا به وڅیړي. ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې ایران شته د یوې عادلانه هوکړې په اړه خبرې وکړي او هم مهاله یې وویل چې د محدود پوځي برید انتخاب تر ارزونې لاندې لري. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم راپور ورکړی و چې نوموړی د لومړني او محدود برید سناریو ارزوي څو ایران د واشنگټن د شرطونو منلو ته اړ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو یو لړ پوړي چارواکي ته ایده کړې وه چې دوی هغه طرحه منلې چې ښایي په ایران کې د یورانیمو غني کېدل سفر ته راښکته کړي. بل پلو د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هممهال راپورونه وایي چې په خلیج کې امریکا په خلیج کې له خپلې لویې اډې سلګونه پوځیان ایستلي. دا په داسې حال کې ده چې سیمې ته ډېر شمېر امریکایي ځواکونه او تجهیزات استول شوي دي.
نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په ترڅ کې د پینتاګون د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې سلګونه امریکایي سرتیري د قطر له العدید اډې څخه ایستل شوي دي. العدید د منځني ختیځ په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کیږي او د امریکا د مرکزي قومندانۍ یعنی سینټ کام اصلي مرکز دی. سره له دې چې په وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي حضور په څرګند ډول زیات شوی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یو شمیر امریکایي ځواکونه له هغو پوځي اډو څخه هم ایستل شوي چې په بحرین کې موقعیت لري. دا هغه هیواد دی چې د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې بیړۍ مرکز پکې دی. همدارز یو امریکایي پوځي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې سینټ کام دوه الوتکې وړونکي بیړۍ په منځني ختیځ کې له ایران څخه په نسبتا لري واټن کې ځای پر ځای کړي دي څو له ویشتل کېدو څخه یې مخنیوی وشي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې که امریکا بریدونه پیل کړي نو د سیمې په کچه به د دې هیواد پوځي اډې په نښه کړي. د جمعې په لومړیو ساعتونو کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د استنبی جمهوریت استازي د دې سازمان سرمنشي او د امنیت شورا رئیس ته په یوه لیک ویلي د اسلامي جمهوریت دفاعي ځواک په چوکاټ کې د سیمې ټولې پوځي اډې تاسیسات او شتمنۍ د دشمن ځواک مشروع هدفونه ګڼل کیږي. له دې څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یوې خبریالې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په ایران باندې د محدودو بریدونو د ترسره کولو امکان تر غور لاندې دی.
له خبرونو ورآخوا
نن د فبروري ولسمه د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. یو شمېر بهر میشتي افغان کورنۍ وایي چې د خپل ماشومانو ژبه او کلتوري هویت ساتي دوی د مورنۍ ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي. نور تفصیل سنکه کړنارو.
وقت ما به جرمنی آمدیم بزرگترین نگرانی مهمی بود که خدای نخواسته اولادای ما زبان مادریشان را فراموش نکنند.
محبوب نومیگیم او له څلورو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. دا چې دوه ماشومان لري وایي دې لپاره چې اولادونه یې خپله مورنۍ ژبه هیره نه کړي د ژبې په آنلاین کورسونو کې شامل کړي دي.
دلته په خونځي او وړکتون کې په الماني ژبه درس وایي او له خپلو ملګرو سره هم الماني خبرې کوي. موږ په کور کې په خپله ژبه خبرې کوو. دا چې وخت نه لرو په کار بوختي و نشو کولای په منظم ډول درس ورکړو. له همدې امله موږ ورته آنلاین کورسونه نیولي څو مورنۍ ژبه ښه زده کړي، املا او انشا زده کړي او ژبه یې وساتل شي. زما په اند که مورنۍ ژبه وساتل شي نو هویت او کلتوري ریښې هم ژوندۍ پاتې کیږي.
فرشته چې د دوه ماشومانو مور ده او له 15 کلونو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي هم اندېښنه لري چې ماشومان یې د کوربه هیواد د ژبې په زده کولو سره ورو ورو په خپلې مورنۍ ژبې د خبرو او لیکلو وړتیا له لاسه ورنه کړي. دا هم وایي ورته کاری کړی دی.
زما ماشومان یوې مکتب ته ځي او یوې هم په کوداکستان کې ده او دلته ټولې زده کړې په انګلیسي ژبه دي. ګرچې موږ ډېره زیاته هڅه هم کوو ولې د دې لپاره چې محیط رقم ده دا لږ زره کې موږ ته سخته تمامېږي. نو د همدې لپاره زه د یوټیوب د لارې نه هم زه غواړم چې داسې یو خپرونې پیدا کړم ماشومانو ته مې چې په پښتو ژبه اوسېږي. او د دې په څنګ کې ما ورته آنلاین کورسونه نیولی دي چې استادان په افغانستان کې دي مګر همدوی ته خط و قلم ور زده کوي چې دا هم ډېره زیاته دلته ماشومانو سره مرسته کوي.
د مورنۍ ژبې د آنلاین کورسونو یو شمېر تنظیمونکي وایي د کډوالۍ له زیاتېدو سره د مورنۍ ژبې زده کړې ته اړتیا هم ډېره شوې او کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان له خپلې ژبې او کلتور سره تړلي وساتي. نرګس واسق چې په دې برخه کې له افغانستانه فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل:
ای کورس ها هر دوره داره،
دا کورسونه بیلابیل دوری لري او ځانګړي کتابونه لري، لومړی کتاب، دویم کتاب او همداسې نور. موږ ورو ورو ماشومانو ته زده کړه ورکوو، لومړی توري، بیا کلمې، وروسته جملې او پاراګرافونه. همداسې مخته ځو تر کومه چې کیسې وسي لوستلای. له شپږ کلونو پورته ماشومان له بیلابیلو هیوادونو نوملیکنه کوي، درس وایي، یو بل سره خبرې کوي او شعرونه او کیسې لولي،
میخوانند، داستان میخوانند.
په ورته وخت کې د زده کړو برخې یو شمېر کارپوهان وایي د ماشوم د ژوند په لومړیو کلونو کې په مورنۍ ژبه زده کړه د هغه په ذهني او تعلیمي وده کې مهم رول لري. دوی زیاتوي کوم ماشومان چې خپله مورنۍ ژبه په سمه توګه زده کړي له خپلې کورنۍ او ټولنې سره قوي اړیکه ساتي. ډاکټر یحیا بردک چې جرمني میشو افغانانو ته د مورنۍ ژبې د زده کړې په برخه کې فعالیت لري او درسي صنفونه او کتابونه ورته چمتو کړي وایي:
په دې برخه کې څېړنې دا ښایي چې هر هغه ماشومان چې په خپلو مورنیو ژبو زده کړه وکړي، نو دغه ماشومان لا نور هم هوښیار راځي، لا نور هم نورې ژبې زده کوي او په ژوند او په درسونو کې لا نور موفق وي. هغه ماشومان چې خپلو ژبو او کلتور یې زده وي، هغه په بهر کې په دیاسپورا کې کمتر د بهویتۍ سره یا د هویت د مشکلاتو سره مخامخ کیږي، چې دغه ډیر لوی ارزښت لري.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1999 کال کې د یونسکو له لورې ونومول شوه، څو ژبنۍ او کلتوري میراث ساتنه وشي. سره له دې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې لا هم نږدې 40% زده کوونکي په نړۍ کې داسې زده کړې ته لاسرسی نه لري چې په هغه ژبه وي چې دوی ښه درک کوي، او په دې ډله کې بومي ځوانان، کډوال او اقلیتونه تر ټولو زیات زیان ګالي دي. د 2018 کال د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې شعار دی: څو ژبنۍ زده کړو کې د ځوانانو غږ. افغانستان چې بیلابیلې ژبې او ګړدودونه لري، هم له هغو هیوادونو څخه دی چې د راتلونکو نسلونو ترمنځ په ځانګړي ډول په کډوالو کورنیو کې د مورنیو ژبو ساتنه له جدي ننګونو سره مخ ده.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر ویلي چې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي لوګي او بیوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر څو میاشتو کې یوازې دوی له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له دریو دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره یې دا وضعیت د 4 میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بلورته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواک ماشوم ورلغاړې دی، ازادي راډیو ته وویل:
لارې په شاروالۍ کې د میاشت 15 تنخواه ده، هغه زه پر غوړا ورکم، پر غوړا ورکم، د ده تر دواونه چې دوسونه دوا دا د پرتې دي چې چا راته ویل په دامه کې نه چې د بل چاته روپه کوم، لا زه به دته دوا وي یو شی راوړم، کوم پیسې پیدا کړه دروغ نه چې دی ورته راوړم، د پیسې نه دی داله ورته پرې شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بېوزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډیره ده ماشومان که خوب نشکله موږ خپل که خوب نشکله یخنی ده بیداره کړه ده او خټی دي او خیمه دوبو نړکی دي نو موږ د کورون ته ضرورت ده موږ سرپناه غمو کې کورون له جوړ
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیاتې شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولې یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصادي پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خصوصي د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خرګوټي بیا د سورکوټ تر سیمې پر غزیدلې 45 کیلومتر سړک باندې د نیالګیو کېنولو اشار پیل کړی دی. د چې یاد ځوانان په دغې اشار کې کوم ډول نیالګي کېنوي او پیغام نور خلکو ته څه دی ورزو تفصیلی له خوست نه د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعال ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کوټ تر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کېنولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي پخوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کېنول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغسې پاتې شوې وه، دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې. نو دا د تڼۍ ځوانانو په عموم کې د ټولو خوست ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سورکوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه مری پیشي.
د تڼۍ فالز ونان وایي دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو د اوبولو مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوي، هغه نه وروسته به تر کول دوه کوله پرا د دې اوبه د دې ستنه او پالنه د ځوانانو په غوړه وي ان شاء الله. د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوي چې اجر هم دی او د اقلیمي بدلون او د اقلیم لپاره هم زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تڼۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وهل شوي دي. د تڼۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تڼۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي ترڅو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تڼۍ کې د نیالګیو د کېنولو اشر ته د ځایي ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست د یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د ترېزیو علیشېر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تڼۍ د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کېنولو غوښتنه وکړه.
د علي شیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تڼیو ځوانانو په رقم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشرونه په لاره واچوي.
یاد دې وي په افغانستان کې عموما د پسرلي په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ییز ډول نیالګي کینوي. خدا چې خوست معتدل هوا لري نو د څنګلورو ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان دي د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کېږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه خلاص د ولسم ټولګي و پنځلسم لوست. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنې د دوی داخلي سیسټمونه پیژنو. په تېرو لوستونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندله او په هغه کې به انشاءالله تاسې کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیسټمونه پیژنو چې یعنې دوی خپل هاضمي سیسټم، تنفسي سیسټم، دوی په څه ډول سره مخ ته وړي. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو هغه په تفصیلي ډول سره پیژنم. زموږ ستاسې درس به د یو سلو یولسمې صفې څخه تر یو سلو اوولسمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزیو حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثالونه ته ورته اوږد دي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره مثال په عادي ډول سره نه لیدل کېږي. او دې چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر لري. لکه څرنګه چې دوی دوه خیز دی، نو ځکه اوږد استوانه یې ټیپ ته ورته دي د ډېرې ده. او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چنجیان یا د مځکې چنجیان چې موږ په نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چنجانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده. ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، معده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګه، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران تر ازم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې وه د وینې تړلي دوران درلودي، چې مثال تړلي دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کېږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په سر انساجو کې تویږي. یعنې د دوی ترمنځ یو تړلي دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ اوسی او تر هغه غړو پر ځان ورسی. بیا په هغه انساج کې چې کله تویږي د وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري. چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلي دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلی دی، او دغه رقم کم حیوانات چې پشه په سر کې اوسي هغه هم وینې تړلي دوران لري. مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کم په وینه کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېری یا تړلي دوران چې لري، د دې په وینه کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې مثال د ځمکې په چنجي کې چې به دی هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې ده هغه سور رنګ لري. همدارنګه که چیرې موږ نور کړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو، هغوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه رقم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنګونه چیکي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز ته. تنفسي جهاز هم په دغو بشمزي حیواناتو کې فرق کوي چې ځینې چې دي موږ او تاسې وویل چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دي هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلودل، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه، او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي دوی خپل تنفسي سیستم مخته وړي. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې، د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دي هغه د دغه سره وصل دي، او په بدن کې چې کوم کاربن ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربن ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چنجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلی چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شو کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي، دوی فرق لري. مثال ځینې چې دي هغه بیکاره مواد چې دي د مختلفو لارو څخه، ځینې چې وه دوه جوړې مثال پاسته بدن چې وه هغه دوه جوړه نفریجیا درلودله، ته ورته غړي درلوده چې د دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې وه تر منتله پرې رسول، او دغه منتل د لارې یا د آخري برخې له لارې اطراح کوله. همدارنګه که چیرې حشرات یا ځینې مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو، هغه موږ وویل چې مالپیګي چې دي خپل کوچني ویښتان ته ورته ټیبونه دي چې د هغه ټیبونه خپل په جوړښت کې درلودله، چې دغه کوچني نلونه چې بیا وه مثال د هغه آخرني برخې سره وصل وه، د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا څه لري، د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړې چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم یې مخته وړي. دغه رقم که کړي لرونکي چې چنجان په نظر کې ونیسو، دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېریو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول، چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري. چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي د دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي، یا د نس په مثال د نس په برخه کې، یا د ملا د تیر په برخه کې، یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه یې درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودې. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه یې د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو، اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي لاس شوایی و یعنی د شاپ دا سر د کم د دې جوړښت وو هغه دا سر دا سر وو چې د دې کم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه دا سر تللی وو ځکه چې دې خپل 15 شپه یا شپه شپه د لودلې چې د هر برخه ته د کم عصبي جهاز رشته چې وي هغه تللی وو چې دغه په صدی خپل حصي غړي مثال حصه کولی سوی او دغه رقم ککړي لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه ده یا د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنۍ برخه کې یوه جوړه عصبي غوټي وجود درلودله چې د هغه په واسطه دوی کولی سوی چې حس څه شی وکړي د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي عصبي جهاز یعنی په ټولو دغه کم دغه ژوندي موجودات چې دي بشمزي لرونکي په دې ټولو کې په مختلف اوس کچیر ملخ ته موږ په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه درلودله چې د مغز په برخه کې هم غوټې وجود درلودلې او دغه رشتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پورې چې شوې وتللې وه بیا عینې حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټې وجود درلودلې دغه رقم ده چنجان ده یعنی د دوی کم سیستمونه چې دي هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کم سیستمونه چې دي هغه ټوله یو د بل څخه فرق لري ورپسې راځو د نسل ډېرښت ته نسل ډېرښت دی عینې لکه مثال د نور سیسټمونو چې مو ویله په دوی کې هم د نسل ډېرښت دی فرق لري په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القاء متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسل القاء کولی همدارنګه کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نرینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دا چنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري لکه مثال موږ وایو دغه کم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په ځینو نورو دغه انسانانو کې دا یو ډېر نادر حالت دی بیولوژیکي حالت دی چې مثال موږ وایو په ځینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت اوسي او هم جنس ښځینه جنسي غړي پکې کې وجود ولري او همدارنګه ورپسې راځو د ځمکې چنجي چې دی په دوی کې هم نارینه او ښځینه جنسي غړي دواړه وجود لري خو مګر دوی خپل ځان خپله نسي القا کولی یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا ځمکې چنجی رامنځته کیږي هغه دوی خپله نسي کولی نو د دې دپاره دوی چې دی د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي چې کله مثال په دوی کې دغه متقابله القا صورت ونیسي دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي ور سره کچیر سمندری ستوري په نظر کې د دوی القا چې د هغه خارجي ده یعنی دوی چې شي دي د دوی کوم سپرم او اوویم چې دی هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې د دوی د بل سره یو ځای کیږي چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندۍ موجود یا نوی سمندری ستوري ور څخه رامنځته کیږي او دغه کوم حیوانات چې دی ډېرې خپل په ځان کې د استحاله مرحله لري چې د استحاله په مرحله کې دی تر بلوغ پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي او همدارنګه په ځینو مفصله حیوانات کې چې دی نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي همدارنګه القاء داخلي ده مګر په ځینو حیواناتو کې چې دی د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي یعنی دی چې دی هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دی دغه خپل عملیه خپل مخ ته رسي یعنی ضرورت نه لري چې مثال ښځې نر جنس وجود ولري خپل ژوندۍ موجود خپل چې کوي پیدا کوي ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرنی موضوع چې د استحاله ده استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلی خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو استحاله چې ده هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي دغه حیوانات چې دی د بشم مثال په بشمزی حیوانات کې تر زیاته نظر لیدل کیږي چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچنی اوسي جوړښت یې یو ډول وي مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي دوی خپل په ځان کې مختلف تغیرات راولي. استحالات چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې یو یې مکمله استحاله ده او بل یې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی هګۍ بتیته شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ کمپنۍ ده چې موږ یاد کړل چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال د بتیتې حالت موږ ویلي چې بیرته بالغ چې سی بیا دی کولی شي چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چینجی یې همدارنګه نیمګړې استحاله چې ده هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت یې چې یې هغه د بالغ سره کټ مټ هغه ته ورته مازې په جوړښت کې کوچنی بیا وروسته غټیږي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د پاسته بدن او هاضمې سیستم په څه ډول سره دي. دویمه پوښتنه ده پاسته بدن حیوانات تکثر څه ډول دي. او آخرنۍ پوښتنه ده استحالات څخه مطلب څه شدي واضح کړي په تفصیل ډول سره. سستوزه توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو الله ست ول سم ټولګي وا پنځه لسم لوسته. نن ورځ راځو د تیر موضوع په ادامه کوم پاته موضوعات چې دي هغه هم وایو. په تیر لوست کې موږ او تاسې پښتورګي جوړښت وپېژندې، همدارنګه مو تر څنګ د پښتورګو دندې وپېژندلې چې هره برخه یې خپله اساسي دنده سرته رسول، همدارنګه نفرون مو وپېژندې چې نفرون چې و د پښتورګو اساسي او چاڼیز واحد و چې د دغه نفرونونو په واسطه کوم د وینې تصفیه چې ده د بدن کې د تنظیم او د بدن تعادل ساتل، او همدارنګه نننی موضوعات چې دي هغه د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي. د خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو چې دې کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي. زموږ استاد سي درس ته څلور اتیایم صفې څخه تر اته اتیایم صفې پورې دوام کوي. زو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تیر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن راځو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کیږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کیږي؟ هغه وایو دوی چې د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کیږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدیږي. او دا پروسه چې ده په ځیګر کې ترسره کیږي. د امونیا زهریت چې دی امونیا چې ده ډېر زهري دی، او که په بدن کې پاتې شي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل شي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاواني کېدلی شي زموږ د بدن لپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کیږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن دای اکساید یو ځای کیږي چې د کاربامول په فاسفیټ په نامه سره یادیږي. کاربامول فاسفیټ چې دی دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډیر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې شي د ځینو بېنظمیانو لامل جوړ شي. همدارنګه د یوریا د لرې کول پروسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشي کیږي، ازادېږي، او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاس په بدن کې لکه څنګه چې موایل ډیر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلیږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې چې کیږي ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله چې کیږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشبولو ادرار جوړېدل، وایي تشبول چې دي هغه د مالګو څخه جوړ شوي دي او تشبول چې دي خپله دوه پړاوونه سرته رسي، کله چې جوړېږي چې دوی چې دي یوې د فلتر کولو د مرحله ده او بلې چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی شي تیر شي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې دغه نازکې پردې څخه چې شي تیر شي، چې د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبیږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومن په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادیږي، چې دا خپل تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومن کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلیږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټر دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړیږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامدار توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه و اوبه او داشن دا به چې کې مستقیما خارجیږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټر تشبول جوړوي او هغه چې کې دفع کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي، دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویل دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادیږي. او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشبولو په نامه سره یادیږي، چې د تشبول چې دی د تیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حلبین له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشبول دننه له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشبول جوړېدل چې موږ تاسیس دا کړله، چې په نفرونونو کې هم دا کمی اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه و هغه کوم یو مانند جوړش چې وو د یوټیوب چې وو د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري چې دغه کم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي. او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې هغه د تشبول په ډول سره د بدن څخه اطراح کیږي خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو. پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دي هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده او د مالګینو موادو توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچه چې کوي دی کنټرولي. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وویل د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کیږي، چې د وینې پی ایچ چې دی د 1.45 څخه د 1.35 پورې دی چې کوي دی راکنټرولوي. او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي دی، چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي. او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کیږي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې دوی چې د ویني فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی. یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فالوولو له لارې د هډوکو لپاره چې کلسیم جذب زیاتوي او د ویني پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د ویني پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده د هغه سره د هیموستازیس عملیه ده. یعنی زموږ په بدن کې د مایاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دي چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کم دندې چې وې جوړښت وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی. هغه میکروبونه کې داسې بکتریاوې اوسي کې داسې ویروسونه فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي او هغوی یا لمنځه وړي او یا هم بې اغیزه کوي تر څو موږ پر بدن باندې خپل اغیزه ونه چی چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. موږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي د میکروبونو په مقابل کې چې یو اختصاصي دفاع ده او یو هم غیر اختصاصي دفاع ده. چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریجه دوه سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. تاسو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کیږي جنګیږي. لکه څنګه دوی چې دوی د خاصیت لري یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي. د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي. یعنی که چیرې کرونا وایرس سي یا مثلا نور وایرسونه سي یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده. یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پېژنو چې ځان په کوچ په هغه کې چې څه شی شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لومړنۍ کرښه کې چې ده پوستکی او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دی د بدن د دفاع لومړنۍ دفاعي سیستم کې دوی راځي. یعنی د لومړۍ دفاع برخه ګڼل کیږي او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړنۍ کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطي غشا ده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال د کوم فزیکي خنډونه چې دی لکه د پوستکي یو سخت څو د برقعي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبونو د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی. یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د څلور اعشاریه څخه پنځه څخه بیا د پنځه اعشاریه پنځه پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی دغه کوم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې بکتریاوې او ویروسونه له منځه وړي. دغه کوم خوله چې زموږ په پوستکي وجود لري دوی د بکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل یعنې کله چې موږ ویلي وه چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده. چې کله پوستکي مثال د بیرته د سر لاندې نوي حجرې رامنځته کېږي دغه مخکینۍ حجرې چې کې له منځه ځي د هغه سره یو ځای د میکروبونو یو ځای ورسره ایسته کېږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې ده د مالګینو موادو سره میکروبونه له منځه وړي او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسو مثال وایي چې د مخاطي غشا په هر برخه کې هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن د ننه او بهر سره نښلوي. لکه مثال د پزې خولې سږو هضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې مخاطر شاید شده هغه مخات یا موکوس په نامه یو لزجی ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي، او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی انزایمونه په مخات چې دی ځانګړي انزایمونه لري لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دی هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغوی له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په معده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخات یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغو په شاوخوا راسي بیا معدې ته لږدوي چې هلته معده کې څه کېږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.